غوښتلې مشي مشال ریډیو ته غوږی 15 بجې شوې د مشال ریډیو په دې اخیری خبري غړې کې د خپل قربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه وبنئ. په دې خبرونه کې به د پاکستان د دفتر خارجه هفتوار خبري غونډه د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت لخوا د انتخاباتو د تیاری او د تیرانه د بې کوره شوي خلکو د مشکلاتو نه علاوه په یو شمیر نورو کورونو سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو ریپورتونه واوري. خو راځي چې د هر څه نوړاندې د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
د خبرونو سرټ کې پاکستان ول افغانستان سره با ټوله کښاله د خبرو تر دلاري هواروي. په شمالي وزیرستان کې په 15 ورځ هم کرفیو دوام لري چې په نتیجه کې خلک لړډي رستونځو سره مخامخ دي. او د امریکا جنگي جازونو په لومړي ځل جنوب کوریا کې فوزي مشکونه کړي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د تحریک طالبان پاکستان د پټن ځایونو په اړه اندېښنې خوندري او وای چې له دې هیواد سره به ټولې کښالې د خبرو تر دلاري هواري کړي. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودري نن خپلې ونیزي وینا کې ویل چې په افغانستان کې امن لپاره پاکستان خپل کردار تر سره کوي. دوی زیاته کړه مونږ اندېښنې لرو چې په کونړ او نورستان ولایتونو کې تحریک طالبان پاکستان پټن ځایونه لري. دغه ناصر له دغه ځای څخه په پاکستان کې بریدونه کوي او مونږ څو ځله دا مسله له افغان حکومت سره څېړلې ده. مونږ دوی سره په رابطه کې یو او تمه لرو چې دغه پټه ځایونه به ختم کړل شي. دا د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان اعزاز احمد چودري. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې د راروان ټول ټاکنو لپاره یې لومړی ترجیح امن او امان پر ځای کول دي. په پیښور کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مسرت قدیم نن مشال لړیتا په دې اړه ویل
دوه میاشتې دي له دوه میاشتو نم کم ډېر شارټ لمیټډ ټایم دی مونږ سره او په هغې کې زمونږ اټ موسټ او پرایورټي چې کوم زمونږ ده نو هغه دی صرف او صرف فیر اینڈ فری الیکشن وان او په سموت طریقه سره چې کوم دی نو مونږ ایز ا برج به کار کوو د تیر شوي ګورمنټ او د را روان د ګورمنټ ترمنځ اهم ذمهواري ده. ډېر نازک حالات دي په پاکستان کې.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر مسرت قدیم په سیاسي ګوندونو غږ هم وکړو چې جمهوري عمل د جاري ساتلو لپاره هلې ځلې وکړي. په کابل سیمه شمالي وزیرستان کې د خالد ماخام نه لګول شوی کرفیو نن په 15 ورځ هم دوام لري. تیر ماخام سویل کالونی میرانشاه چرته چې سرکاري خلک پاتې کیږي د امنیتي ځواکونو لخوا د دوامدار کرفیو پر ضد لاریون وکړو. په سیمه کې تعلیمي ادارې دفترونه او بازارونه بند دي چې د سیمې اوسیدونکو له مشال ډوت ته ویلي چې په دې چې دوی په کورونو کې بند پاتې دي او علاج او خوراکي سامان ته په رسای کې مشکلات لري. د ځای خلکو په خبره په کرفیو کې هیڅ نرمي نه ده شوې او مجبور دي چې خلاف ورزي وکړي. پولیټیکل انتظامی ویل چې تر نامعلومه مودې پورې به په دې ځای کې کرفیو وي. د خبر ایجنسی د تیرا سیمینه بیکورشوی خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې په باقاعده توګه دي د بیکورشوو کسانو رجستریشن وکړي او د نورو کډوالو په شان ورسره مرستي وشي. تیر ورځ د پیښور پریس کلب کې خبری کانفرنس وروسته د تیرا میدان یو بیکورشوی کس مشال لړیته وویل چې د حکومت لخوا دوی سره هیڅ قسمه مرستې نه کیږي. خو چارواکي وایي چې تیرا سیمینه بیکورشوی به د نورو کډوالو په شان ورسره مرستې کوي خو په جلوزو کډوالو کیمپ کې د چاودنې له امله نړیوالو ادارو د امنیتي اندېښنو له وجې خپل کارونه ودرولې دي. نو ځکه د دوی رجستریشن د ځنډ ښکار دی. خو تمه ده چې ډېر ژر به رجستریشن عمل پیل شي. د پاکستان سپریم کورټ نن پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهین عدالت په مقدمه کې د حاضرېدو نوټس جاري کړی دی. سپریم کورټ د کرای بجلیګرو د مقدمه د اوریدنې پر مهال چیف جسټس افتخار محمد چودري وینا وه چې د وزیر اعظم په حیث خط لیکلو سره پرویز اشرف د عدالت سپکاوی کړی دی او پر عدالت د اثر غورځولو کوشش یې کړی دی. یادوي چې راجا پرویز اشرف سونه وړاندې سپریم کورټ ته خط لیکلی و چې د وزیر اعظم په حیث د پر ضد مقدمه سره د دې چوکۍ او هیواد بدنامیږي. د افغانستان بلخ ولایت چارواکي د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې 13 ورځ د درې استادانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په دولت آباد ولسوالۍ کې یو مسول چارواکي د نوم نه خستلو په شرط نن مشال لړیته ویل چې دا استادان 13 شپه د یادې ولسوالۍ په سرخ ګمبت کلي کې وژل شوي دي. د ده په خبره د وژنې علت تر اوسه نه دی څرګند خو په دې اړه پلټنې شروع کړې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ماخام د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبرې وکړې. د ولسمشر دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د عمل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو او په لندن کې د روستۍ درې اړخیزه غونډې په اړه بحث وکړو. د کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی تیر ورځ مشال ته وویل چې د افغانستان ولسمشر د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره د ټلیفون د لارې په یو لړ مسلو خبرې وکړې او دا خبرو محور یې تر ډیره حده هغه مسایلو چې په دې وروستو کې په لندن کې په درې اړخیزه غونډه کې څېړل دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د امریکا جنگی جازونو چې په رډار نخ کړی په سویلي کوریا کې په لومړي ځل د ډزو مشکونه کړی. د امریکا فوج وايي د زیارت په ورځ B2 جنگی جازونو د میسوري ریاست نه سویلي کوریا ته الوت کړی او په هدف یې نقلي بمونه غورځولې دي. د امریکا په یو بیان کې ویلي چې دا یو ځانګړی مشن و چې د امریکا نه جنوب کوریا ته یې شاوخوا 1000 کیلومتره سفر کړی. د جنوب کوریا یونی هپ خبري ایجنسی رپورټ ورکوي چې دغه مشن د امریکا او د جنوب کوریا د ګډو فوجي مشقونو برخه وه. په شام کې د مخالفینو ډله چې عرب لیگ یې د شام د یوازنی استازي په توګه پیژني خپل لومړی سفارت پرانستلی دی. د شام د قومي ائتلاف مشر مواز الخطیب د شروع په ورځ په قطر کې د سفارت د پرانستلو پر مراسمو کې د نړۍ په طاقتونو تنقید وکړو چې له یاغیانو سره د بشار الاسد د حکومت په نسکورولو کې مرسته نه ده کړې. الخطیب د یک شنبه په ورځ د شام د قومي ائتلاف له مشرتابانه استعفا ورکړې خو د نگران په توګه پاتې دی. اپوزیشن ډلې ته د نهې په ورځ په دوها کې د عرب لیگ په سرمشریزه غونډه کې د شام د حکومت دغه چوکۍ ورکړل شوه. روس دا د شام پر ضد یو بل ګام بللی دی. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د ګلیاز نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. د روانې غړې په خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. د پاکستان دفتر خارجه تور لګوي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو محفوظ پټن ځایو نه دي. د دفتر خارجه ویاند وای
وی هاف کنسرنز دټ دیر ار سیف هیونز ان دی کونر اند نورستان ایریا فور طریق طالبان پاکستان.
په هیواد کې د روانو عام انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې شروع کړي. ځینې خلک د حالاتو په اړه اندېښنې لري. په دې حق له خیبر پښتونخوا نگران وزیر اطلاعات مسرت قدیم وای
زه خلکو ته وایم چې د دې نه زیات خراب حالاتو کې په افغانستان او د افریقا په سمو ملکونو کې الیکشن شوې دي او د جمهوریت عمل چې کم دی نو د دې لپاره خلکو ډېرې قربانۍ ورکړي دي.
او د خیبر ایجنسی لري پرته سیمه تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نخټو په نتیجه کې په زورګونو خلک به کور شوي او د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي
دا خو د ریاست ذمہواری ده چې وایي څوک مجرم به هغه سره تخپل حساب کتاب وکړي. کم خلکو چې څه قصور نشته کوي په کورونو کې قتل شوی دا هو ریاست زوال خپل ذمہوارو کې فعل دي.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایزو نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری غړی ته غوږی. دا خبرونه د سحر 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. پاکستان ویلي افغانستان کې د پاکستانی طالبانو محفوظ پټنځایونو باندې اندېښنه لري او غواړي چې دا معاملات د افغانستان سره د خبرو اترو د لارې هوار کړي. دا خبرې د پاکستان دفتر خارجه ویاند افتوار خبری غونډه ته د وینا پر مهال کړي. دغه غونډه ته د مشال جړیو خبريال ریاض مساخیل هم ورغله دی چې تفصيلي دی ریپورت کرا کوي.
خارجه دفتر کې د اونیزه خبري غونډه دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وې چې پاکستان افغانستان کې امن غوړي او د دې د پاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي. د وی پښتنې په جواب کې د ویان وینا وا چې پاکستان ته د افغانستان او بازي نړیوالو قوتونو په بیانونو خفغان دي او غوړي چې هغه رنگ سلوک او مرسته ورسره وشي کوم چې دوی د افغانستان سره کوي. افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د پټنځایونو پاړه د وی پښتنې په جواب کې اعزاز احمد چودري وې
مونږ ته د افغانستان په کونړ او نورستان سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان په پټنځینو اندېښنه ده او د بده مرغه دا خلک پاکستان کې بدې پیښې او عملیات کوي. مونږ دا معامله د افغانستان چارواکو سره سو ځله راپورته کړه او اوس هم دوی سره په تماس کې یو. مونږ هیله لرو چې د تحریک طالبان پاکستان د پټنځینو به ختم کړی شي.
دغه خبره پاکستان د افغان حکومت او سولې د عالی شورا په خواس بازي طالبان پریخي دي. خود دغه طالبانو سره خبرې اترې یا دوی مفاهمت تراوستل د افغان حکومت کار دی. البته پاکستان چې څومره کولی شي د افغانستان مرسته وکوي. د یوې پښتنې په جواب کې د ویان وینا وا چې پاکستان او افغانستان لبا د تورونو په ځای په شریکه کار کول وی دی زیاتوي.
لکه چې ما وویل داسې ځایونه شته چې چرته دواړو ملکونو لا په شریکه کار کول پکار دي. زموږ ترمنځ په ډېرو معاملو مرستې کیږي او زموږ خیال دی چې د امن اړخ ته یوازینی لار خپل منځي مرسته ده او هم د دې سره هر شیطانی قوت ته ماتې ورکولی شو. موږ په داسې هر چاره کې مرسته کړې ده او ویاړو چې راتلونکي کې به هم مرستې ته تیار یو. او موږ ته معلومه ده چې افغانستان کې د امنیت لپاره د ټولو ادارو او په خصوصي توګه د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ مرسته ډېره ضروري ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرستو او د کې د ولاړو خندانو په اړه چې مشال ریډیو د خبريال او سیمیزو چارو د کارپو حسن خان ته پوسو کوونه دوی
نو زه د غړم چې لکه راشه در شډیر زیات کیږي او بل سره خبره ترې په دغه لیول باندې ډیر کیږي. خو کومه پوری چې پریکټیکل خبرې دي د حکومتونو ترمنځ د ادارو ترمنځ هغه شی چې کوم دی اوسه پوری د سمیت لیول د ځونه چې کوم دی دا ادارو ته یا چې کوم دی انسټیټیوشن ته چې کوم دی دا ترانسفر شي ویني دي.
د حسن خان په خبره د اعتماد سازي لړکی پاکستان یو شمیر پزلپوري ګامونه هم پورته کړی دي خو چرته چې دوی خپل مفادات په خطر کې ښکاری هل تدوی خپنی ویلی شي او علما کانفرنس د دې تر ټولو لوی مثال دی. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری.
د خیبر پختونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو وزیر مسرت قدیم اویلی ترهګری د پختونخوا او قبایلی سیمو ولس ډیر ځپلې او اوس غواړي چې په خپل سیمو کې امن ولري. په دې حق لن مول زیاته کړه چې د لړکې با د جمهوریت عمل جاری ساتل ډیر ګټور وي او که حالات هر ډول وي نو په کار دي چې ولس په انتخاباتو کې خپل ونډه ترلاسه واچوي. په دې حق له تفصیل د پیښور نه د مشال ډیو خبريال شبیر احمد جان را کوي.
پیښور نشتر حال کې د یو پروګرام رستو د خیبر پښتونخوا د میندمال حکومت اطلاعات وزیر مسرت قدیم مشال لیډو ته ویل چې وخت دوی سره کم دی او ذمہواری په سر ډیر دی. خول دوی به هڅه کوي چې په پرمنه ماحول کې صفا انتخابات وکړي.
موږ دې ته په دې نظر ګورو چې دوه میاشتې دي لا د دوه میاشتو نم کم ډیر شارټ لیمیټډ ټایم دی موږ سره او په هغه کې زمونږ اټ موست او پرایورټی چې کم زمونږ ده نو هغه دې صرف او صرف فیر اینڈ فری الیکشن وان او په سموت طریقه سره چې کم دی نو موږ ایز ا بریج بکار کو د تیرشوی ګورنمنت او در روان د ګورنمنت ترمنځ اهم ذمہواری ده. ډیر نازک حالات دي په پاکستان کې خو خدای نه مدد دعا کو چې کومه ریسپانسبلټی موږ ته راکړې شوې ده هغه افیشنټلی افیکټیولی او اکاونټیبلټی سره چې دنه موږ سره ته ورسه.
په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې موجوده حالات او راتلونکي انتخاباتو بخلا باندې نوموړ زیات کړه چې په نړۍ کې ډیر ملکونه داسې دي چې د دې سیمې نه هم زیات امنیت خراب دي. خو الته کې انتخابات شوي دي او جمهوری عمل لپاره خلکو ډېر قربانی ورکړي دي.
ګوره الیکشن کې د نیو طرف ته او د تاسو کوم طرف ته لکه اشاره کوي چې حالات چې څنګه دي نو زما په خیال زه خلکو ته وایم چې د دې نه زیات خراب حالات کې په افغانستان او د افریقا په سمو ملکونو کې الیکشن شوی دي او د جمهوری عمل چې کوم دی نو د دې لپاره خلکو ډېر قربانی ورکړي دي او د جمهوری عمل په پاکستان کې پکاد چې کنټینیو اوس حاصل شي نو هغه د لپاره زما په خیال چې ډېر ضروري چې مونږ ټول متحد شو او مونږ ټول شکم دي نو په دې دغه باندې یقین ساتم چې دا عمل به ان شاء الله جاری او ساری وي.
دا وسلوالو ډلو لخوا د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو ته په الیکشن کمپاین کې د دړکو په خلا باندې مسرت قدیم زیات کړه چې د لړکې به دوی زرکینی او د سیاسي ګوندونو تحفظ لپاره به هم کلندار وټه کی.
په دې به زما په خیال چې بر روان وخت کې مونږ دغه کو ملکه یو فریم ورک به ډیولپ کوو غلا نه دي شوی نو چې کله ان شاء الله غمو ته دغه شی تاثیر به ضرور شي.
په قبایلی سیمه او پښتونخوا کې د امن راتلو په خلا باندې نوموړی وویل چې په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې موجوده حالات د ډېر وخت راسره او دا یو خپل تاریخ لري. یادونه ول ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان دی دا هم ویل چې په ټوله نړۍ کې پښتانه او په خصوص توګه قبایل بدنام کړی شوي دي او پښتانه که د دنیا په هر ګوټ کې دي نو دوی امن خوښه دي ځکه چې د دوی زنانه نارینه او ماشومان د ډېره وخت راسې ترهګرۍ ځپلي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او هم د انتخاباتو په موضوع لپاره ورزو کراچۍ ته د عوامي نېشنل ګوند سین څنګه چارواکو د راتلونکو انتخاباتو لپاره نه یوازې د خپلو امیدوارانو نمونه اعلان کړي بلکې د دوی په خبره انتخاباتي کمپاین هم شروع کړي. د دې ګوند چارواکي وایي دا ځل به د انتخاباتو لپاره د کمپاین په برخه کې دوی لوی جلسې نه کوي. بل پلو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هم په سین صوبا او په تیر بیا کراچۍ ښار کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خپل ګوند امیدوارانو نمونه اعلان کړل. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې اخیستنې په موخه یې د سین صوبې او په تیره بیا د کراچۍ ښار څخه د خپل ګوند امیدواران نومولي دي. د شروع یا چهارشنبه په ماښام په مردان هاوس کراچۍ کې د یاد ګوند د سین صوبې مشر شای سید خبري غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د سین صوبایي اسمبلۍ ته یې 34 او قامي اسمبلۍ ته یې 15 کسان د کراچۍ په ګډون د صوبې له بېلابېلو برخو څخه نومولي دي. سینیټر شای سید اویل دوی خپل امیدواران د صوبې له هغې حلقو څخه نومولي دي چرته چې په ګڼ شمېر کې پښتانه او یا هم د دوی د ګوند غړي آباد دي.
ظاهره خبره دا د پښتنو علاقې سندھ بداسې علاقې چې ماته 8000 10000 7000 15000 14000 ووټ ملاوي نو دا چې کله ټول راغونډم د صوبې نه نو کېدی چې دا د 1000 نمبر به 1000 ډېر 1000 ووټ زوالم.
د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې مشر زیاته کړه د کال 2008 په ټاکنو کې د دوی د ګوند لخوا په کراچۍ کې دو امیدواران نومول شوي وو او دواړه کامیاب شوي وو. هغه وویل د ټاکنو لپاره یې کمپاین شروع کړی دی خو دا ځل یې ټاکنیز کمپاین د تیرو کلونو په شان نه دی ځکه چې
چونکی زمون پاٹھے دا دو طالبان دا تریج دو بجو دا حالات دو بجو باندے دو پرابلم دی نو منگ دا غیر پاتن دا ہے دا ہے تو جتا سو وڑی وڑی جلدی پر اولامونا یا کانر میٹنگونا اگر پا کمبون کے درنا دا حالات مطابق ہو گئے لیکن دیکھ دا خرد جو سو زمان پر خال دا چو امید نشتا چو منگ وڑی پر دی آلات کو گرو خوا حالات دا بوچ حالات سری پر وقت بزن من دای چی سمون چوک تنظیم دا خلای پا پتا لشتا رے ام دا صوبے پر ستا بانے ام دا زلے ام دا پیس او ام دا وارون پر ستا بانے ام یونٹ ری با کشی دا کچھ من غٹ پروگرامنا من کو
سینیټر شای سید اویل د ایم کیو ایم ګوند نه علاوه د بل هر ګوند سره ټاکنیز اتحاد لپاره دوی تیار دي او په دې اړه یې د ځینو ګوندونو سره تماس هم نیولی دی.
ایم کیو ایم نه علاوه ولی چې رئیس زموږ د 12 مئی یو واقعه کوم بدن نو هغې نه چې زموږ سره مسله شوی نه خبرې نه شوي دا په موږ سره اتحاد نه کوو د هغې نه علاوه چې کومې پارټۍ دی زموږ کوو چې جمهوري خلکو په جمهوریت یقین ساتو د هرې پارټۍ سره موږ اتحاد کولو ته تیار.
بلې خوا ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم په سین صوبه کې په ټاکنو کې د برخې اخیستنې په موخه د خپل ګوند د امیدوارانو نمونه اعلان کړي دي. د یاد ګوند له صوبایي سیکرټریټ څخه په جاري شوي اعلامیه کې راغلي چې دغه ګوند د سین صوبې د قامي اسمبلۍ لپاره نه او د سین اسمبلۍ لپاره 19 کسان نومولي دي. یاد دی وی په پاکستان کې په کال 2008 کې په ترسره شوو ټاکنو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند برخه نه واخیسته. د دغه ګوند دریز وو چې د هغه وخت د فوجي ولسمشر پرویز مشرف پښتون کې په ټاکنو کې برخه نه اخلي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
داراس په پښتونخوا صوبه کې هم راتلونکو انتخاباتو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو خپل امیدواران نومولي دي خو بیا په دغه نومولو خلکو کې ځینې داسې هم شته چې په تیرو انتخاباتو کې او په تیرو وختونو کې د واکمن ګوندونو سره ملګري وو او اوس به د نویو پارټیانو په ټیکټونو باندې انتخاباتو کې برخه اخلي. د پېښور نه خالد خان په نور حال راکوي.
په پښتونخوا کې ټول سیاسي ګوندونو راتلونکو ټاکنو لپاره خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړي دي او پاکستان مسلم لیگ نواز او جمعیت العلماء اسلام هغه سیاسي خلک یا پخوانی وزیران د خپل ګوند له اړخه ټاکلي دي کوم چې تیر وختونو کې د عوامي نېشنل ګوند پاکستان مسلم لیگ کاف یا نور ګوندونو سره تړلي وو. پاکستان مسلم لیگ نواز امیر مقام ته چې د کاف لیگ پخوانی صوبایي صدر او د قامي اسمبلۍ دوه او یو صوبایي اسمبلۍ ټیکټ ورکړی دی دغه شان د عوامي نېشنل ګوند سره وفادار صوبایي وزیر قاضی محمد اسد یہ دا ہری پورنا دا صوبائی اسمبلی امیدوار دے دا عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپل پارٹی سرا وفاداری لرون کے فرید طوفان اختیار محمد دا پاکستان مسلم لیگ کاف ثناء اللہ میاخیل وجی الزمان سلیم سیف اللہ خان راجہ فیصل زمان اور نور داس نمونہ دی چتیر ٹاکنوں کے دا نور سیاسی گندنو پر ٹکٹ اسمبلی غڑی خدا دلباد دا پاکستان مسلم لیگ نواز پر ٹکٹ پر ٹاکنوں کے برخا اخلی دراشان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈل دا بنیر زلینا دا عوامی نیشنل گند پخوانی دا قومی اسمبلی غڑی استقبال خان دا چار سدینا فضل شکور خان دا لکی مروت نا دا مسلم لیگ نواز پخوانی صوبائی اسمبلی غڑی منور خان ایڈوکیٹ او دا ہنگونا دا شیرپور ڈل عتیق الرحمان تا ٹکٹونا ورکڑی دی دا چی پدغه سیاسی وفاداری بدلولو کې عوامی نیشنل گند دا ټولو نه زیات اغیزمن شوی دا پدې اکلا دا عوامی نیشنل گند یو صوبائی مشر او دا پښتونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر مختار خان ایڈوکیٹ وای
حکومت سر راغلی او قاضی اسد او میانی سارگل او یا دا نور بلا داسی کسان چی کمو نو دا آغا خون ری زمون سوچ دا او چی را دا خلق صرف دی وقتی حکومت دا پار راغلی دی او دا حکومت چی کم سا لوازمات دی را حاصلی او بیا روستو دی خلق کو پتا نلگی باقی دا وقت دا کم فیصله چی دا ٹکٹونو کی گی دا هر وقت کی او پا هر حالاتو کی دا سی راغلی دی چی کل دا ٹکٹونو فیصلی ہوشی او چای اپلائی کری گا نا وہ اغی تا وقتی طور صدمہ و تکلیف وی اغی
تقسیم پر سیاسی گندن کے دننا ہم اختلافات مخ تراغلی دی او دا پختونخوا پڑے ضلعوں کے بعد دغا خف سیاسی خلق دخپل گندن امیدواران و خلاف آزاد حیثیت تاکنو کے برخا اخلی دا چی دغا سیاسی وفادار بدلول او خفگانوں نبا پراتلون کے ٹاکن سمرا اثر اولری دا سیاسی چارو کارپو قریش خٹک وائی
مضبوط امیدوار انحصار کی اور اگی پیارے پارٹی نے بلے تو بلے نہ بلے تو دو چیزیں لگی یہ الیکشن نے پارٹی نے کی وہ الیکشن میں بلے پارٹی نے کی
یادونه دا چې په خیبر پښتونخوا کې هر سیاسي ګوند راتلونکي ټول ټاکنو لپاره د امیدوارانو لیستونه خپور کړي دي خو لا تر اوسه پورې په پښتونخوا کې هیڅ یو سیاسي ګوند ترمنځ انتخابي الائنس یا ایڈجسٹمنټ نه دی ترسره شوی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس به ورشو د قبایلی سیمو په لور د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له وجې په زرګونو خلک بې کوره شوي دي او وایي چې د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د بې کوره شوو خلکو تیره ورځ په پیښور کې یوه خبري غونډه کړې او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د دوی نمونه دې هم رجسټر شي او د نورو کډوالو په شان دې ورته مرستې ورکړل شي. هلته چارواکي وایي دوی به د کډوالو ته مرستې ورکوي خو د هغوی په وینا په زو کډوالو کیمپ کې د چاودنې نه پاس نړیوالو ادارو د امنیتي اندېښنو له وجې خپل کارونه ودرولې دي. په دې حقله نور تفصیل د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
تیره ورځ په پېښور پریس کلب کې دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په باقاعده توګه د دوی رجسټریشن وکړي شي او هغه ټول سهولتونه دوی ته ورکړي شي کوم چې نورو بې کوره شوي خلکو ته ورکړي کیږي. په دې لړ کې په پېښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس وروسته د تیرا میدان نه بې کوره شوي یو تن مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم جی سعید خان داو جی تیرا میدان اوسیدونکی یم او مونږ سمرا ورونه چې وو هغه ټول متاثرین مونږ سره یو ځای راغلي پېښور لا کوهاټ لا داسې ورغځوي جان سه کور مې لږی هغه هو جی په داسې صورت کې وروتي چې صرف او صرف ځان سره یو جوړ کپڑے راخستي نور هیڅ قسم سامان یا څه شی ځان سره نه راخستي. نو اوس مونږ مشکلات خدای چې مونږ لا اوس فوري تور کیمپ پکور دی دا میډیکل پکور دی ځکه چې مشمون مونږ ټول بیمار دي کنه هوندا سه خوراک څوک وغیرہ دوه ډیر سخت ضرورت دی
او د تیرا میدان نه بې کوره شوي یو بل تن مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا میدان نه په دومره لویه کچه د ځایي ولس وتل پیل شوي دي او رسنیو د هغې ستونزو ته پوره پوره پاملرنه نه ده کړې.
زما نوم عبدالوهاب د تیرا میدان اوسیدونکی یم او موږ سره چې کوم زیاتیات وشو هغه خو موږ خپل معلوم دي خو هغې باوجود هم موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې د حق دې موږ له مطلب دی چې نور راکړل شي او که بیا داسې ونه شوه نو موږ مطلب دی چې اسلام آباد رخ به کوو. د میډیا نمګ دا مطالبه کوي چې میډیا مطلب یې بیدار شي او بیا خاص کر د خبري جنسې چې کم حالات وشو او کم مطلب ظلم زیاتې وشو چې دا خورجو کې مطلب دی چې دا ایوان بالا او مطلب دی چې ټولو له ورسوي کراچۍ کې معمولی غوندې یو سړی مړ شي نو مطلب دی چې ټوله دنیا کې هغه خبره چلیږي او کدیم په خبري جنسې کې سل کسان مړ شي هغه میډیا باندې نه چلیږي که دلیل کم خورج ورکړو مطلب دی چې څومره چې میډیا ته مکمل ویلوړه وه او دا مطلب موږ سره داسې موږ ګڼو لکه موږ سره تعصب ساتي
د تیرا د بې کوره شوي ولس د ستونزو په لړ کې په فاټا سیکرټریټ کې د آفتونو د نظم د قبایلی ادارې اف ډی ایم ای مرستیال ډایریکټر فرمان علي خلجی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا میدان نه د کورمی ایجنسی او رګزو او خیبر په لاره د وتونکو ولس سره دوی په هنګامي توګه ممکنه مرستي کړې دي خو په جلوزو کډوالو کیمپ کې د چاودنې د وجې نړیوالو ادارو د امنیتي اندېښنو له وجې خپل کار ودرولی دی چې له وجې په باقاعده توګه د تیرا میدان د بې کوره شوي ولس د رجسټریشن عمل د ځنډ ښکار شوی دی. اف ڈی ایم ای د ریکارډ مطابق د تیرا میدان نه د 200,000 نه زیات کسان بې کوره شوي دي چې پکې د 19,000 نه زیات ماشومان د 14,000 نه زیاتې زنانه او د 9,000 نه زیات سړي شامل دي خو ځایي ولسوایي چې تر 1,00,000 پورې خلک بې کوره شوي دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
بلخوا په شمالي وزیرستان کې ګرز بندیز یا کرفیو لا هم دوام لري او ځایي خلک وایي چې د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا حکومت وایي چې دا ګرز بندیز یا کرفیو به د نامعلومه وخت پورې دوام لري. دا چې د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان په دې اړه سر نظر لري د ریپورت کې تفصیل اورو.
شمالی وزیرستان کې د شنبه ماښام نه لګول شوی کرفیو یا ګرز بندیز نن په 15 ورځ هم دوام لري او د غلطه تعلیمی ادارې بازارونه دفترونه بندي. د سیمه خلک چې د بیلابیلو سیمو نه مشال ریډیو سره اړیکې نیسي وایي تر کورونو محدود دي. ناروغان یې په کورونو بغیر د علاج معالجې پراته دي او په کورونو کې ورسره د خوراک سیزونه هم ختم شوي. ځایي خلک وایي په کرفیو کې هیڅ نرمی نه کیږي او نور مجبور شوی چې د کرفیو خلاف ورزی وکړي. پولیټیکل انتظامیه تش دوم روای تر نامعلومه نیټه پورې با کرفیو روانه وي. تیر ماښام سیول کالونی میرانشاه چرتا چې سرکاري خلک پاتې کیږي د سکیورټی فورسز لخوا دوامدار کرفیو پر ضد لاریون وکړو. کلامو چې په دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو واکمشر شیر محمد خان نو پوښتل نو دوی وویل دولت باید ګناګار او بے ګناه کې فرق وکړي او بے قصور خلک په کورونو کې ایسارول چې د بنیادی حقوقو څخه بے برخې شي د ریاست ناکامي ګڼلې شي.
داسې بے وسه خلک زنانه ماشومان بزرگان بیماران غریب خلک چې هغې مطلب چې د ژوند دپاره روزانه مزدوري کوي او هغې باندې مطلب چې اووه ورځې او لس ورځې په کورونو کې پابندي ولګوئ چېرته تاسو به نه وځئ ځکه چې امن امان خطره ده. نو دا خو د ریاست ذمہواري ده چې بھائی څوک مجرم دی هغه سره ته خپل حساب کتاب وکړه. کم خلکو چې څه قصور نشته هغه خو د ریاست ذمہواري ده چې هغې له بنیادي حقوق شوي مقابل کړي. بغیر ګوره له هغې په کورونو کې قید کول چې دي دا خو ریاست زویل خپلې ذمہوارو کې فیل دی.
د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سعد وایي دغه خلک یو وړخته د وسلوالو نه نو بل اړخته د فوز د لاسه یرغمل شوي او په کار ده چې عام ولس مشکلاتو ته پاملرنه وشي.
دا ناقابل فهم ده او افسوسناک ده. زما خو اپیل دی فوج سر لخکر چې کوم دی هغه ته په کار دی چې سناسه د خلکو د اسانۍ پیدا کړي. هغې یرغمل شوي دي او فوج یرغمل کړي دي. بلخوا چې کوم وسلوال دي د هغې د لاسه یرغمل دي نو د هغې په حالاتو باندې افسوس کیدی شي. د دې ملک له د دې خلکو تمه څه ده؟ هغه دا ده چې د هغې د ځان او مال حفاظت وکړي شي. نو دا خو بالکل بل څه رخته کاروایي روانه ده. نو
دا چې د غلطه د امن پر ځای کولو د پاره سګامونه پورته شي ریټایر بریګیډیر سعد یاتوي
د شورش مخ مخالف عملیات تھی یا کوشش تھی اگر کہ صرف فوجی آلانا نہ چاہا مونگ استعمال کو باقی ارتفرید ہو قبائلی سیمو خلق دی دا مونگ پر سپیزوش پہ توکال نہ خودی مونگ گڑوں میں چلا دا پاکستان اسی دن کے دے ندر سے حقوق شدہ دے دا غیتا واپس ورکول پکار دیا ریفارمز پر دے علاقہ کے پکار دی چلے خلق کو ٹوپک والے روچت کرے دے دا سو جدہ چدل تا دا دمرا شورش تے و دا قابلیت خود چکم دا حکومت لارو دا قابلیت و دا کپیسٹی اگر نلر اللہ فوج کم دے گا لگے توجہ زیادہ تر افغانستان والے مرکوز دا باقی ملک کے سکی گی سوک تپوس مختر نہ کی
ریٹائرڈ بریگیڈیئر سات پا خبر کچرتا دولت دغلتا خپلواک مضبوط اول غواڑی او غواڑی چ امن امان پر زائی کڑی نو دا عوام و زڑنا بگٹی او دا غی دا پارا دا نموڑی پا وینا پا کار دا چ دولت عام و لس پا خپل اعتماد کے واخلی او ورتا دا زندگی بنیادی اسانتیاوی ورکڑی نکه چاغوی نور هم وازر اولیشی.
وقت دا مازیگر پینز نیمه بجه شوی دا گلی آزنا دا خبرونو لندی زاورو.
پاکستان د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د تحریک طالبان پاکستان د پټنځایونو په اړه اندېښنې ښودلي او وایي چې له دې هېواد سره به ټولې کچالې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. په اسلام آباد کې د بارونو چارو وزارت ویان اعزاز احمد چودري نن خپلې اونیزې وینا کې وویل چې په افغانستان کې امن لپاره پاکستان خپل کردار ترسره کوي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې پر روان ټول ټاکنو کې لومړی ترجیح امن او امان دی. د اطلاعاتو نگران وزیر مسرت قدیم نن مشال لړو ته ویل چې د پاکستان حالت ډیر نازک دی خو هڅه به کوي چې شفاف ټاکنې یقیني کړي. په شمالي وزیرستان کې د خالد ماخام نه لګول شوی کرفیو نن په 15مه ورځ هم دوام لري. تیر ماخام ځایي اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو لخوا د دوامداري کرفیو پر ضد لاریون وکړو. پولیټیکل انتظامی ویلي تر نامعلوم مودې پورې به کرفیو روان وي. د خبر اجنسی تیرا سیمینا بې کورشی به خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې په باقاعده توګه دي د بې کورشو کسانو رجسټریشن او مرسته وکړي. چارواکي وایي تمه ده چې ډېر ژر به د دوی د رجسټریشن عمل پیل شي. د پاکستان سپریم کورټ نن پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهین عدالت مقدمه کې د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. د افغانستان بلخ ولایت چارواکي د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د درې استادانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د استادانو د وژنې ذمہواري چا نه ده قبول کړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تیر ماښام د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا جنگي جازونو په سویلي کوریا کې په لومړي ځل د ډزو مشقونه کړې. د جنوبي کوریا خبرې ایجنسی رپورټ ورکوي چې دا د امریکا او د جنوبي کوریا د ګډو فوجي مشقونو برخه وه. او په شام کې د مخالفینو ډلې په قطر کې خپل لومړی سفارت پرانستلې. اپوزیشن ډلې ته د نهي پورس په دوها کې د عرب لیگ په سرمشریزه غونډه کې د شام د حکومت دغه څوکۍ ورکړل شوه.
دا و ګلیاس چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته زمونږ همکار سراج زهیر د کورنۍ ورځپاڼو د مهمو اداریو غټ ټکي وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې د تعلیم په صورتحال لیکلې ده او وایي چې بعضي خلکو قومي اساسي او ادارې د تباهۍ خولې ته رسولې دي. او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر تعلیم د اسمبلی هغه بیان هم پر ریکارډ دی چې تر څو د تعلیم د څانګې نه سیاسي اثر نوي ختم کړی شوی تر هغې د دې ښکېدل ګران دي. ادارې وایي چې د تعلیم نگران وزیر چې تېر ورځ په بریفینګ کې کومه خبره وکړه چې هر څوک د دوی سره ډېر لږ وخت دی خو بیا به هم خپل کوشش کوي چې د تعلیم په څانګه کې اصلاحاتو ته لار هوار کړی. یو ښه خبره ده او باید چې نگران وزیر د سرکاري تعلیمي ادارو حالات، فنډونه، استادانو تنخواګانې او تعلیمي معیار په نظر کې وساتي. ادارې وایي چې د دې سره سره ذاتی مت تعلیمي ادارو کې هر هغه تن ډیګري ترلاسه کولی شي چې چا سره ښه ډېرې پیسې وي. نو پکار ده چې د دې د مخنیوي لپاره هم داسې یوه اداره جوړه کړی شي چې نه یوازې د دوی رجسټریشن وکړي بلکې د دوی سره د چاپو او د کاروایي اختیار هم وي. نو ورسره به تر ډېره حده تعلیمي معیار شي. اداریا اخیر کې هله سرګندوی چې نگران وزیر کا دې لړکې زیات کار نشي کولای نو کم از کم دراتونکو حکومت د پاره به یو تګلارې وټاکی. مشرق پرس پانه خپل اداري کې لیکي چې د کوز دیر په تاریخ کې په لومړي ځل ټول سیاسي او مذهبي ډلې راتلونکو ټول ټاکنو کې د زنانو په ووټ اچولو صلاح شوې دي او دې لړکې د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې د زنانو په پولینګ سټیشن کې د اضافه وکړي شي. د اداري په وینا چې لدی روستو د نورو علاقو مشرانو او سیاسي ډلو هم د دوی تقلید پکار دی ځکه چې ترسو د زنانو د ووټ تعلق دی نو دی کې هیڅ شک نشته چې د دوی د ووټ ډیر اهمیت دی. ادارې وړاندې لیکي چې اوس الیکشن کمیشن لا هم پکار دی چې د زنانو لپاره انتظامات وکړي چې هغوی په اسانه خپل ووټ واچوي. ادارې زیاتوي چې د الیکشن کمیشن سره سره د دغه سیمو سیاسي ډلو لا هم پکار دی چې هغوی د زنانو د اسانو لپاره بندوبست وکړي. نو دارنګ به د الیکشن کمیشن او سیاسي ډلو په مرسته دا باوري شي چې راتلونکو ټول ټاکنو کې زنانه زیات نه زیات اٹھونه واچوي او په انتخاباتو کې هم د دوی رای شامل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. نیوز لائن ورځپاڼه لیکي په 1980 او 1990 مو کې په پاکستان کې یو شمېر غیر سرکاري ادارې جوړې شوې چې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو لپاره د ښځو د حقونو د مبارزانو امید پیدا شو چې دا به ورله یو ارزښتناک فورم وګرځي. ورځپاڼه لیکي دغو غیر سرکاري ادارو تر یوه حده دوی ته دغه موقعه ورکړله، خو ډېر زر د ښځو د حقونو فعالین د نورو نوو بندیزونو سره مخامخ شو. ډونرانو یا مالي مرسته ورکوونکو پرې خپله ایجنډا ورته پل شروع کړه او د مسلو د هوارولو لپاره اوږدمهاله پروژې چې د مسلې جړې ختمولو په مقصد وي پر ځای هغه پروژو ته زیات اهمیت ورکړل شو چې زر سرته رسېدلې خو نتیجې یې سرسري وي. بلخوا ریئل کلیئر پالیټکس ویب پاڼه د افغانستان د کندهار په اړه لیکي چې دا منځنی ایشیا لپاره تاریخي اهمیت لري. د طالبانو د مشر ملا عمر کورنۍ ولایت او هغه ځای دی چېرته نه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د 11 سپتمبر د بریدونو تیاری کوله. کندهار په تیرو کلونو کې د طالبانو پر ضد د افغان او نیټو ځواکونو د جګړې مرکز دی او هغه ځای دی چې د احمد ولی کرزی د پلویانو په شان نورو نیټورکونو او د پیړیو راهیسې روانو قبایلي دښمنانو د ترهګري ضد بهرني کمپین متاثره کړی دی. ویبپاڼه لیکي اوس مهال کندهار په جګړه کې د امید رڼا ښکاره کوي، که څه هم جګړه تر اوسه نه ده ګټل شوې خو کامیابي ته ډېره نږدې ده چې د ورځپاڼې په خبره د نړیواله سوله ساتم مرستندویه ځواک یا ایساف لخوا په ترتیب شوي دوره کې یې ولیدل. ویبپاڼه لیکي په کندهار کې تشدد په تیرو دوو کلونو کې په دریو کې دوه برخې راټیټ شوې دي. کندهار ښار پر مخ روان دی چې بازارونو او سکولونو کې ګرما ګرمي ده. د سیمې په آبادۍ ځینې سروېګانې ښایي چې تقریبا تر 60% ځایي اوسېدونکي د شخصي امنیت او اقتصادي حالاتو نه په عمومي ډول مطمئن دي، که څه هم د ځایي حکومت نه دومره خوشاله نه دي. د ښار شمال او غرب ته د ارغنداب وادي چې په وروستیو کلونو کې د خونړیو پوځي کمپینونو ځای پاتې شوی دی، اوس مهال تر ډېر حده آرامه شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې مو د ترکی او د اسرائیل د حالاتو نه خبرو او د دې نوړاندې تاسو ته نړیوال مطبوعات چې وونو دا زمونږ همکارې انیا ملیحا امیرزاده وړاندې کول. د ترکی او اسرائیل ترمنځ په دې ورستیو کې د مشرانو په کچا خبري شوې دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ترکی وزیر اعظم ته یو ورتګان ته ټلیفون کړو. دا غنه یې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د هغه نه ترکی امدادي کارکونکو په وجل کېدو بخنه غوښتې ده، کوم چې د غزه د پټۍ د محاصره شوی فلسطینیانو لپاره د امدادي سامان وړلو پر مهال وجل شوی بو. د دې بخنه غوښتلو سره د دواړو هیوادونو تعلقات سم شوې دي. اوس کتنه دا ده چې د په سیمه اثرات پریوزی. په دې حق له یو ریپورت تر وړاندې کوو د یوې لنډې د مینا پاس. په داسې حال کې چې د امریکا صدر باراک اوباما تیره هفته د اسرائیل دوره وکړه، د نوموړي په دې سفر نیوکه کیږي چې پکې د غسیمه کې سلوي پرمختګ ونه شو. او دا سفر چې پکې اوباما د خپل دویم وار صدر جوړېدو نه پس په اول وار د اسرائیلي او فلسطینی چارواکو سره وکتل، صرف سفارتي هلې ځلې ګڼل کیږي. په دې وخت کې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ترکی وزیر اعظم طیب اردوغان ته ټلیفون وکړو او د هغه نه په 2010 کال کې د اسرائیل د پوز لخوا غزه پټۍ ته د امدادي سامان وړونکي کشتۍ نه ترکی فعالین په وجل کېدو بخنه وغوښته، چې له وجې یې د ترکی او اسرائیل تعلقات ښه شوي دي. خو یو اسرائیلی سیډونکو اورنبرګ وایي دا خبره په اتفاقي توګه د وخت کې ترسره شوه.
دا صرف د وخت برابرېدو خبره وه. یعنی دلته یو شمېر نورې مسلې هم موجودې دي، لکه د شام مسله، د عراق مستقبل، د ایران سره څه کول پکار دي. دا راز لا هم په مصر کې آرامي نه ده راغلې. امریکا ته پکار دي چې د خپلو نږدې ملګرو د ثبات لپاره کار وکړي.
its own immediate partners.
بلخوا په لندن کې میش د منځنی ختیځ د چارو کارپوه یو سی میکل برګ وایي د اسرائیل او ترکی د تعلقاتو خکېدل سره به دواړو هیوادونو ته ګټه ورسی، خو دې لړ کې به شام کې روانه خانه جنگی د ایجنډې په سر کې وي.
د شام ټوکړي کېدل او د شام کیمیاوي وسله غلطو لاسونو ته د ورتلو ویره د ترکی او اسرائیل لپاره لوی اندېښنې دي. نو په داسې حال کې چې شام ټوکړي کېږي، ترکی او اسرائیل به ګډې استخباراتي او سیاسي همکارۍ ته ضرورت لري چې دا خبره یقیني کړي چې کیمیاوي وسلې غیر ریاستي عناصر ترلاسه نه کړي، ځکه چې د دې بیا د دې دواړو هیوادونو خلاف د استعمالېدو ویره ده.
هلته په انقره کې میش د ترکی یو سیډونکو محمد یګین وایي د اسرائیل او ترکی یو ځای کېدل به نه یوازې د بشار الاسد بلکې د هغه د ملاتړي هیواد ایران لپاره لویه مسله جوړ شي.
په اصل کې د شام د مسلې په حق له ترکی او اسرائیل یو شان نظر لري، خو تر دې دمه دوی همکاري نه کوله، نو د دوی تګلاري دومره اغیزمنې نه وي. او د دې په مقابله کې بشار الاسد ته د عراق له لارې د ایران د وسلو لیږلو پالیسي ډیره فعاله وه. نو زما په نظر د اسرائیل او ترکی همکاري به داسې یو پیغام وي چې د ایران به نه خوښیږي.
داراز اورنبرګ زیاتوي اوس چې په سیمه کې د ترکی کردار واضح شو او د دې هیواد وزیر اعظم طیب اردوغان اعلان کړی چې په راتلونکو میاشت کې به د غزه پټۍ دوره کوي، نو دغلته به د مصر د اسلام پاله حکومت د اثر خورېدلو مخنیوي هم وشي.
په غزه کې چې اردوغان هر څومره کردار ولري هغه عمره بدلته د مصر اثر کم شي. د مثال په توګه په مصر کې اسرائیل د حماس سره غزه پټۍ ته د لارو په خلاصولو خبرې کوي، نو اوس ممکنه ده چې اسرائیل ووایي دا خبرې دی د مصر نه بلکې د ترکی په منځګړتوب وشي.
د دې مطلب دا دی چې غزه پټۍ کې د فلسطینیانو د محاصرې له وجې د ترکی او اسرائیل تعلقات خراب شوي وو، خو اوس کېدای شي چې په مستقبل کې ترکی دا مسله د پامه وباسي.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د امریکا نه شایع کیدونکو نېشنل انټرست مجله کې د افغانستان نه د پوځیانو وتلو په اړه د امریکایي صدر باراک اوباما ستراتیژي په اړه لیکنه شایع شوې ده. په دې مقاله کې راغلي اوباما غواړي د افغانستان نه خپل پوځیان زر تر زره وباسي، خو د هغه باندې تنقید کوونکي وایي دا سمه طریقه نه ده. د مقالې مهمه برخه د پامیر ساحل نورو.
نېشنل انټرست مجله لیکي په امریکا کې په دې اړه باس روان دي چې له افغانستانه باید څومره پوځیان وایستل شي او دا کار باید کله وشي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روایتي پوځي بری لږ امید لري. دی غواړي ژر تر ژره باید له افغانستانه خپل سرتیري وباسي، ځکه چې دی غواړي په آرامه یې پوځیان وځي او جدي تاوان ورته ونه رسیږي. په مقاله کې راغلي د اوباما د تګلارې ناقدان بیا دې عمل ته د پوځ د تسلیمېدو یا ماتې په سترګه ګوري. دوی وایي که ولسمشر لږ زغم او تحمل ولري نو دا جګړه ګټل کېدای شي. مقاله وایي د ټول باسته په کتو اوباما په سیاسي او د پالیسۍ منطق له پلوه سم ښکاري، خو ستونزه دا ده چې نوموړي تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې په څه ډول به خپل پوځیان وباسي. د امریکا یو محافظه کار شنونکي ګیری شمټ په دې وروستیو کې په خپل یوه لیکنه کې لیکلي، په لنډه توګه که وویل شي د یاغیتوب سرطان یا کینسر په ورکېدو و، خو سپینه ماڼۍ په غیر عاقلانه ډول د دې درملنه یا علاج ودرول غواړي. مانا دا چې سغدریزه ماته خوړله، خو امریکا اوس د پوځیانو له ایستو سره د دې عمل مخه نیسي. خو نېشنل انټرست مجله لیکي چې که مقصد دا وي چې طالبان مات کړل شي، نو دا خبره باید په ذهن کې وي چې طالبان د افغانستان د خاورې او ټولنې برخه دي او له دوی سره جګړه کول پای نه لري. په مقاله کې راغلي همدا لامل دی چې له افغانستانه د پوځیانو وتلو ستراتیژي ضروری ده. مقاله لیکي د بحث یو بل برخه دا ده چې پښتنه کیږي چې په افغانستان کې به څومره امریکایي سرتیري پاتې کیږي او تر کم وخت به هلته وي. اوباما وایي لږ سرتیري به هلته د لنډې مودې لپاره ساتي، خو د هغه ناقدان وایي چې داسې باید نه وي، باید ډیر پوځیان تر اوږدې مودې په هغه هیواد کې پاتې شي. مقاله زیاتوي دا بحث له لویو ستراتیژیکو پوښتنو سره په پرتله ډیره معنا نه لري، ځکه چې اصلي پوښتنه دا ده چې د سخت دریځۍ ګواښ څومره لوی دی او افغانستان به پخپله د دې پر وړاندې څه وکړای شي.
دا وو پامیر ساحل چې تاسو ته د نېشنل انټرست مجلې د مقالې مهم ټکي دراوړول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د تنظیم ځانګړی استازي یان کوبیش هیله څرګنده کړې چې قطر ته به د افغان ولسمشر حامد کرزي تګ په افغانستان کې د سولې په عمل مثبت اثر ولري. یان کوبیش دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبری غونډې پر مهال کړې. نوموړي د وسلوالو طالبانو نه هم غوښتنه کړې چې د تشدد نه دی لاس واخلي او د سولې په بهیر کې دی شامل شي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نازبون همکار نسیم شفق راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا په دې هیواد کې د سولې له هلو ځلو څخه ملاتړ وکړ او ویویل دوی په دې هڅه کې دي چې څنګه کولای شي د سولې له عالي شورا سره په نږدې هماهنګۍ په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. یان کوبیش په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو هڅو ته په اشاره وویل هیلمن دي چې د دې دفتر پرانستنه او له قطر څخه د ولسمشر کرزي لیدنه ښه نتایج ولري. ښاغلی یان کوبیش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل
هغه څه چې مهم دي هغه په دوهی کې وسلوال طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه د افغانستان پریکړه ده. دا دفتر د سولې د عالي شورا او د وسلوال طالبانو د صلاحیت لرونکو استازو ترمنځ د خبرو اترو د چټکولو په هدف پرانستل کیږي. موږ هیله لرو چې دا هڅې ښې نتیجې ولري. بله مسله له قطر څخه د ولسمشر کرزي د لیدلو پلان دی. هیله من یو چې له دې سفر نه وروسته د ځینو پیغامونو شاهدان واوسو.
یان کوبیش وویل جمهور رئیس کرزی سره بعد قطر له سفر وروسته د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوې ده ولسمشر کرزی په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو او په دې اړه له قطري چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په نږدې راتلونکي کې دوهې ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې عادي ژوند ته مخه کړي او د جګړې د دوام لپاره په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور پلمه ونه ګرځوي ځکه چې بهرني سرتیري له افغانستان څخه وځي.
If I'm not wrong, one of the strong motivations of the fight was
کمی تیروتنه نوی کرده ده جنگ ده دوام لپار ده وسلوال مخالفان و یو بهانه پا افغانستان که ده بهرنیز واکن حضور دی. و غوی باید ده پا پام که ولری چی لدوزر تپر لسم میلادی کال ورست یو تن بهرنی پوزی سرتیری به هم پا دی هیواد که حضور ونه لری. لهم دی عمله له غوی چخزمش غشتنه داده چی پا افغانستان که ده سولیزی او ثبات لرن که فضا در منستکول لپاره لازم اقداماتو کیم.
ولسمشر کرزی او باراک اوباما در روان میلادی کال د جنوري په میاشت کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانستلو موافقه وکړه. د دې دفتر د پرانستلو هدف د سولې له عالي شورا سره د خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبانو هڅول بلل شوی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
او اوس ورځو یو وار بیا قبایلی سیمو ته په کورمه ایجنسی کې امنیتی ځواکونه په یو د صدې په ټیکنیکل کالج کې دیر شوې دي چې لوجې دغه اداره د 2009 کال راهیسې بند ده او ځای خلک وایي چې حمله د وجې د تعلیمي اداره کې د تعلیم سلسله پر ځای ولاړه ده. ځای اوسیدونکو د ګیله کوي چې د هنرونو ترلاسه کولو لپاره دوی نور سیمو ته په تللو باندې مجبور دي. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
په کورم ایجنسی کې امنیتی ځواکونو د ستوګنې له کبله د سادې ټیکنیکل انسټیټیوټ بند دی. د سیمې خلکو تر مخه چې په تعلیمي اداره کې 2009 کال راهیسې هیڅ تکړه نه دی خدل شوی. ځایي اوسیدونکو محمد اسماعیل وای چې مسلکي هنرونه ترلاسه کولو لپاره دوی نورو سیمو ته پتللو مجبور دي.
اوس نه بلکې چې د کلنه کورمې تعلیمي رغلي د کالج بند کړی دي او ساور کې پرته دي او ایون څه زپ دي کالج ګیټ باندې متجزات نه راکول ځنو نه وتلې کالج ته.
د فاټا سیکریټریټ د ریکارډ تر مخه چې په قبایلی سیمو کې حکومت لخوا اتداس اداری دی چې په هغه کې په دې وخت قریبا اته سوا د سیمې ځوانانو ته په مختلفو شعبو کې هنرونه وښودل کیږي. خو د سدې ټیکنیکل انسټیټیوټ د بندېدو په وجه د منځني او کوزي کورم ایجنسی ځوانان د دینه محروم دي. د کورم ایجنسی د زده کوونکو د اتحاد مشر محمد حبیب د چارواکو څخه وغوښتل چې تعلیمي اداره د ځواکونو څخه زر تر زره خالی کړی شي.
ټیکنیکل انسټیټیوټ خو د اوسو استیبل شوی دی، خو چې کله نه هم استیبل شوی دی، د کلسنور کې نه لګیدلی او ډایرکټ د آرمی راغلی دی او آرمی عمل نه قبضه دی. د مو چې کوم مشر دی د فاټا گورنر صاحب دی، گورنر صاحب د مو په سخت ټکو مطالبه کوي چې یاره د دینه چې کوم د آرمی دی زر ته زر اوباسي، ځکه چې په فاټا کې سکل کوم کسان یو ډېر زیات کمای دی او دا چې کوم انسټیټیوټ دی یو خرول ادا کولی شي د یو سکل کسانو پیدا کېدو کې.
مو چې کله په قبایلی سیمو د ټیکنیکل ایجوکیشن ډایریکټر هدایت الله سره په دې اړه خبرې وکړې، نو مشال لډو ته ویل چې د سیمې په ټیکنیکل انسټیټیوټ کې یو ځل بیا تعلیمي ماحول برابرولو لپاره د دوی کوششونه روان دي.
خپل سیکرټری ته چې کوم دی دا رپورټ پېښ کوو، هغه بیا چې کوم دی نو سیکرټری لینډ آرډر چې کوم دی د هغه په نوټس کې دا خبر راوسته. سیکرټری لینډ آرډر چې کوم دی هغه د آرمی اتارټیز په نوټس کې دا خبر راوسته او په مختلف فورم باندې د ایڈیشنل چیف سیکرټری په نالج کې هم دا شته دی او دا رنګ د ګورنر سیکرټریټ په نالج کې هم دا خبر شته دی چې آرمی چونکل ته کوم پزیر ده په دې باندې لګیا دی. موږ په خپل لیول باندې کوشش کوو، امید دی چې سهل به چې کوم دی د دې خبرې روزي.
د کورم ایجنسی خلک وایي چې سیمه کې په زرګونو ځوانان بې روزګاره دي او ځوانانو ته مسلکي هنرونه ور زده کولو سره د بیروزګارۍ په شرح کې کمی راتلی شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
او اوس ورځو بلوچستان ته. په کوټه کې مسافرخانه یا هوټل چلوونکي وایي د خراب و امنیتي حالاتو له وجې د دوی کاروبار د نقصان سره مخ دی او اوس خلک د نورو ښارونو او سیمو هغه شان مسافرخانو کې استوګنو ته ناراضي لکه څنګه چې پخوا به راتلل. دوی زیاتوي یا خو به د کاروبار پرېږدي او یا به د لپاره نورو سیمو ته کډې وکړي. نیاز مساخیل یې په اړه تفصیل راکوي.
په کوټه کې د یوې مسافرخانې یا هوټل چلوونکي دولت خان وایي پخوا به د هیواد له یو شمېر سیمو وګړي پر سیل دلته راتلل او د دوی مسافرخانو کې به ځای نه پیدا کېدی.
مخکې د پنجاب سره تلو، د سند سره تلو، داسې به و چې د بار ملک څخه هم خلک راتلل. و چې دی اوس تقریبا په دا درې څلور میاشتې چې دی ما د پنجاب څخه یو سړی هم نه دی لیدلی چې راغلی دی. ما هوټل ته نه مې د کراچۍ څخه لیدلی دی که څوک هم راشي د چا په کور کې راشي وکړي شپه وکړي واپس ولاړ شي.
د بلوچستان تاجرانو اتحادیه صوبای صدر رحیم کاکړ وای نه امنه د دوی کاروبارونه ور ختم کړی دي.
د دې دوه کال سره چې ټارګټ کلین چل سوي دي یا د غوا برای تاوان چل سوي دي یا د سلسله شروع سوي ده، نو دغه صوبو خلګه د کوټ د شهر سره بالکل بند. وټلانج کم دي تا ته معلومه ده چې د تمر په ډیر درنو پیسو ډیر غټ غټ وټلانج جوړ کړي، لیکن چې وس واسه د ګیس بیل بل پیسې نه لري چې ګیس بیل ادا کړي. ا مزدوران خو پریږده او ټولې کمرې خالی دي ځکه چې د بار خلګه بند سول. د بڅوک راځي سمر په هوټل کې به استوګه کوي.
یو بل مسافرخانه چلون کوي ولی جان هم دغه شان خبره کوي.
کاروبار داس پر خوند نشته نه مخکې شو ډېر خپل کاروبار موسم برابر ورسره الله تاسو مو اوس په دا ټم کې هیڅ وک نه راځي. بس یو جمارات بل جمارات سترګې لګړوي بس دا کلیه ولا خلک راځي بس نور سو بیا نشته.
حاجی محمد اسماعیل په نامه مسافرخانه چلون کې بیا وای د امنۍ لیوي پېښې ورسته بل نوې پېښه د هوټل دروازې تر سو سو ورځو وتړي.
چې یو ورځ به د منی جوړ شي بیا چې برته حالات سمېږي افتنه میاشتې وخوري چې برته بیا برته څه حالات سره بیا یو دربه چوکه سي بیا یو حالات سره جوړ سي بیا یو پریشانی سره جوړ سي. څنګه چې د پخوا په نسبت یو آمدن او یو مزدوري فاتحه ده یو دغه کې جوړه ده هغه هیڅ هم اوس نسنه په هغه امید موږ ورته ناسو خو لازم خاص د مجبوري په نسبت ورته ناسو چې ځان ډیر سخت مجبور کړ.
مسافرخانه چلون کې وایي د خرابو امنیتي حالاتو او په نتیجه کې د دوی پر کاروبار لویدلې اغیز لوجي دوی اوس په دې سوچ کې دي چې دغه کاروبار پرېږدي او یا کومې بل سیمې ته کډه سي کسنګ. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش پک سوا
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 ډیر لزرا 1500 اتیا او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
د انټرنیټ د لارې هم تاسو د مشال ریډیو ویب پاڼې ته راتلی شئ، خو دغه تر څنګه تاسو دا وایو چې څنګه تاسو د ټلیفون د لارې رابطه نیسئ د مشال ریډیو سره، دغه شانته د انټرنیټ د لارې هم رابطه نیولی شئ. هغې دپاره د انټرنیټ سکایپ چې کوم دی هغې کې تاسو مشال ریډیو باندې مشال ولټوئ. د مشال د ټکو سپیل بلک په پام کې نیسئ، ایم اے ایس ایچ اے اے ایل ریډیو. دغه باندې چې تاسو راشئ نو د مشال ریډیو سره به تاسو رابطه برابر شي، خپل نظرونه او خپل پیغامونه موږ سره شریکولی شئ په بیلابیلو پروګرامونو کې. او اوس هم یو بل لیکنه ته ورزو. برطانوي ورځپاڼې ګارډین یو رپورټ شایع کړی دی، وایي چې د سواد د ملالی یوسفزای د ژوند لیکلې حسابه په 1,000,000 برطانوي پونډا خرڅول کیږي. د ورځپاڼې په وینا، زه ملاله یم نومي کتاب به د روان کال په پای کې چاپ شي. احمد شاه اعظمی د دې رپورټ مهم ټکی درته وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي، د ریپورټونو لمخې د 15 کلنې ملالی یوسفزای د ژوند د کیسې د لیکلو پاړه معامله سوې ده چې باید 1,000,000 برطانوي پونډ یا شاوخوا 1,50,000,000 پاکستانی روپۍ وي. ملاله چې تیر کال په سواد کې د طالبانو لخوا وویشتل سول، اوس به د روان کال په پای کې زه ملاله یم په نامه د ژوند کیسه چاپوي. ملالی د پاکستان په سواد کې د نجونو د تعلیم لپاره ژغ پورته کړی وو او د طالبانو لخوا تر وشتل کېدو وروسته اوس د برتانیې په برمنګم ښار کې سکول ته تګ پیل کړی دی. ملالی ویلي، هغه هیله لري چې دا کتاب به په ټوله نړۍ کې تر خلکو ورسیږي او هغوی به دا احساس وکړي چې د ځینو ماشومانو لپاره تعلیم ترلاسه کول څومره ګران وي. نوموړی زیاتوي، هغه به په کتاب کې خپله کیسه بیانوي، خو د هغې کیسه د هغو 1.5 میلیون ماشومانو کیسه هم ده چې تعلیم ته لاسرسی نه لري. ملاله زیاتوي، نوموړی د هغه کمپاین برخه جوړېدل غواړي چې هر ماشوم هلک او نجلۍ سکول ته د تلو حق لري او دا د دوی بنیادي حق دی. د ملالی د ژوند پاړه کتاب لومړی سر په بریتانیا کې د ویدنفیلد اند نیکلسن می خبرندوی ټولنې لخوا چاپیږي او بیا ورسته به په نور نړۍ کې د کامن ویلت او لټل براون ټولنې لخوا چاپیږي، چې د نوموړي د ولسی ژوند تر اخیری پیره به کیسه پکې بیانېږي چې پر یو غمیزه پای ته ورسېدل. ورسپانه لیکي، ملالی په 2009 کال کې هغه وخت د بی بی سی اردو لپاره د سواد د ورځنی ژوند په اړه په مسار نامه لیکل پیل کړل چې په دغه سیمه کې د طالبانو نفوذ مخ په زیاتېدو او هغوی سکولونه ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی وو. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې چې په سواد کې پر ملالی وسوال برید وسو، نو د هغې جدي صحي حالت ته په کتو سره نوموړی د درملنې لپاره د برتانیې په برمنګم ښار کې کوین الیزابت روغتون ته یوړل سول چې اوس تر غېدو وروسته د همدغه ښار یو سکول ته ځي. ورسپانه پر مخ لیکي، تر دې پیښې وروسته ملالی ته یو شمیر نړیوالې جایزې هم ورکړل شوې او ملګرو ملتونو بیا د ماشومانو د تعلیم د ارزښت په هکله د نومبر 10 نیټه د ملالی د ورځې په نامه ونومول. ورسپانه په پای کې لیکي، ویدنفیلد اند نیکلسن خبرندوی ټولنې د کتاب لیکنې د بی د ارزښت معامله تر اوسه نه ده تصدیق کړې.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو خیرو شیبو تر رسیدلی یو ورزو یو وار بیا ګلیاستا چې د دې وخت د خبرونو لنډی ستری واورو.
پاکستان د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د تحریک طالبان پاکستان د پټن ځایونو په اړه اندېښنی خوندري وای چې له دې هواد سره به ټولې کښالې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. په اسلام آباد کې د بارانو چارو وزارت وایان اعزاز احمد چودري نن خپلې ونیزي وینا کې ویل چې په افغانستان کې امن لپاره پاکستان خپل کردار ترسره کوي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وای چې په روان ټول ټاکنو کې لومړی ترجیح امن او امان ده. د اطلاعاتو نگران وزیر مسرت قدین المشال لړوته ویل چې د پاکستان حالت ډیر نازک دی، خو هڅه به کوي چې شفاف ټاکنې یقیني کړي. په شمالي وزیرستان کې د خالي د ماخام نه لګول شوی کرفیو نن په 15 ورځ هم دوام لري. تیر ماخام ځای اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو لخوا د دوامدار کرفیو پر ضد لارین وکړو. پولیټیکل انتظامی ویلي تر نامعلومه مودې پورې به کرفیو روان وي. د خبر ایجنسی تراسیمینا بې کورشوي خلکو د حکومت نه غوښتنه کړي چې په باقاعده توګه دي د بې کورشوي خلکو رجسټریشن او مرستې وکړي. چارواکي وایي تمه ده چې ډیر زر به دوی د رجسټریشن عمل پیل کړي. د پاکستان سپریم کورټ نن پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د توهینی عدالت په مقدمه کې د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. د افغانستان بلخ ولایت چارواکي د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د درې استادانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ماښام د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا جنگی جازونو په سویلي کوریا کې په لومړي ځل د ډزو مشکونه کړي. د جنوبي کوریا خبری اجانس رپورټ ورکوي چې دا د امریکا او د جنوبي کوریا د ګډو فوجي مشکونو برخه وه. او په شام کې د مخالفین ډلې په قطر کې خپل لومړی سفارت پرانستلې.
او هم د سره د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سره ورسیدې. امید ده چې د خبرونه به مو خوښی شوې وي. سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاضرېږو. اوس پوره پښپغو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.